په پېښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې یو بله ګړی کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خپرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه دروو. خبرونه به له بورګوال کاکړه وو.
نمړی د مهم خبرونو سرټکی د بلوچستان د خبریالانو اتحادیه نن د خبریال عبدالواحد رسانی د وژنې پر ضد احتجاج کوي. د افغانستان د پکتیا ولایت د وازی خوا ولسوالۍ امنیه کمانډان وژل شوی او په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو کمانډان وایي چې له دې هېواد د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره تیاری پیل شوی. اوس بشپړ خبرونه. د بلوچستان د خبریالانو اتحادیه بلوچستان یونین اف جرنالست د خبریال عبدالواحد رسانی د وژنې پر ضد نن احتجاج کوي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې د عبدالواحد رسانی وژونکو ونیسي او هم د خبریالانو ته تحفظ ورکړي. دا لغ وروسته ده چې د کوټي پولیسو د اپریل پر 15 وویل چې وسلوالو یو ځایي خبریال په ډز وژلی چا تر اوسه د هغه د وژلو ذمواري نه ده منلې. د خیبر پښتونخوا حکومت له نن څخه د صوبې په اوج ضلعو کې د ټولو تعلیمي ادارو تړلو اعلان کړی دی. د تعلیم صوبایي وزارت د اپریل پر 15 په خبر پاڼه کې ویلي چې په کومو ضلعو کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو کچه تر 15% کمه وي هلته به سکولونه پر حکومتي لارښوونو د عمل باوري کولو په شرط خلاص وي. خبر پاڼه زیاته کړې چې په پاتې ضلعو کې به له هاي سکولونو سره پرایمري او میډل سکولونه هم تر هغه وخته بند وي چې حکومت یې د بیا پرانیستلو پریکړه نوی کړي. بل پلو د خیبر پښتونخوا حکومت د کورونا وایرس زیاتو ناروغانو پیدا کېدو له کبله په مردان کې تروي اونۍ ټول بند اعلان کړي. د بداس سال کې دا چې په تیرو 4 ساعتونو کې کورونا وایرس ناروغي په پاکستان کې لږ تر لږ 80 نور وژلې دي. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو یا په شمالي وزیرستان کې یو عسکر وژلی. یو امنیتي چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط مشال رډي ته وویل چې وسلوالو تیره شپه د شمالي وزیرستان په خټي کلي کې پر گشتي عسکرو برید کړی او یو عسکر یې وژلی دی. د دوی په وینا تر پیښه وروسته یې سیمه په ولکه کې اخیستې او د لټون عملیات یې پیل کړي. چا د دې پیښې ذمواري نه ده منلې. د افغانستان د پکتیکا ولایت د وازی خوا ولسوالۍ امنیه کمانډان وجل سبه ده. د پکتیکا امنیتی چارواکی وای د اپریل پر 15 مازیګر مهال د وازیخوا امنیه کمانډان عبدالرحیم د وسلوالو په ډز وجل سوی. د پکتیکا د امنیه کمانډانی ویاند شاه محمد آرین نن مشال رډی تویل کمانډان عبدالرحیم په پیل کې ټپي سوی خو وروسته د ژورو ټپونو له کبله مړ سو. د یاد برید مسولیت طالبانو پر غاړه اخیستی. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د نړیوالو او امریکایي ځواکونو عمومي کمانډان جنرال سکاټ میلر وایي له دې هېواد د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو بهیر پیل شوی او هغه به په منظم ډول پر مخ یوړل سي. جنرال سکاټ میلر دا څرګندونې د اپریل پر 15 په کابل کې خبریالانو ته وکړې. نوموړي ویلي چې ټولې هغه اډې به افغان امنیتي ځواکونو ته وسپاري چې دوی خالي کوي او هم به ځینې پوځي سامانونه ورکړي.
Certain equipment that we must take back to
یو خاص تجهیزات چې موږ یې باید بیرته خپل هیوادونو ته ولېږدو دا یو شرط دی. خو د امکان تر حد چې موږ مجبورونه وسو غواړو دا مسله یقیني کړو چې افغان امنیتي ځواکونه اډې ځینې تجهیزات هغه څه چې د اردو د فعالیت لپاره اړین دي ترلاسه کړي.
دا د امریکای ولسمشر جو بایدن تر هغه اعلان وروسته ده چې ټول امریکایي ځواکونه به د روان کال د سپتمبر 23 له افغانستانه ووسی. د نړۍ یو شمېر هیوادونو د اپریل پر 15 اعلان کړی چې له هند سره به د کورونا وایرس ناروغي په وړاندې مبارزه کې مرسته کوي. دا په داسې حال کې ده چې په هند کې د کورونا وایرس راغلي څپه سونامي بلل شوی او خبرونه راځي چې په روغتونونو کې د کټونو د وایانو او اکسیجن ډیر کمی دی. سپین ماڼۍ اعلان کړی چې امریکا به په سمدستي توګه هند ته د واکسینو لپاره خام مواد د صحت څانګې سامان ټیسټونه او حفاظتي جامې ورکوي. د امریکا دا اعلان په داسې وخت کې شوی چې هند خپل ولس ته د واکسینو لګولو په لړ کې د سپلای په برخه کې له ستونزو سره مخ دی. هند تر اوسه د کورونا وایرس واکسینو شاوخوا 130 میلیونه ستنې خلکو ته لګولې دي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا بوریوال کاکړه واوریدل. په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو معلومات درکوو. د کوټه خبريال نن د خپل یو ملګری خبريال د وژنې پر ضد وژنې پیښې پر ضد احتجاج کوي. په دې اړه تازه معلومات درکو. د خیبر پښتونخوا حکومت سره لنن د سبې په ویز لو کې د ټولو تعلیمي ادارو تر نامعلوم مودې پورې تړلو اعلان کړی دی. په پېښور کې ډاکټر وایي د کورونا ناروغانو په شمېر کې زیاتوالي ته په کتو حکومت باید ټول بند لګولی وای. د خیبر ضلع د بازار زخخیل اوسیدونکي وایي د دوی لپاره جوړې حکومتي ادارې کار نه کوي.
بازار زخخیل کې چې کوم هسپتال جوړ شوی، کوم تحصیل جوړ شوی، هغه بالکل اوسه پورې فعال شوی نه دی.
او نن د انټلیکچوئل حقونو نړیواله ورځ مانځل کیږي. په پېښور کې سندرغاړي وایي د سیمې ځینې سندرغاړي د نورو طرزونه او شعرونه غلا کوي او د تپوس پوښتنې څوک نشته.
خلک په پیسې ګټي دادی او موږ ته څه دغه نشته.
دوی دا تپوس نه کوي چې یاره دا کمپوز چا کړی دی، دا شاعر څوک دی.
دوی دا له مشال رډیو سره اوسي. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې هم اوریدل، نن د بلوچستان په مرکز کوټه کې خبریالان احتجاج کوي. دوی وایي چې یو ملګری خبریال یې وژل شوی دی. نو په دغه اړه معلومات راکوي له هم له کوټې خپل خبریال ایوب ترین را سره ټلیفون پلی کړی. ترین صاحب ستړی مه شئ، یو که اوریدونکو ته ووایي چې دوی دا خپل کم خبریال یادوي، چا وژلی دی، کله دغه پیښه شوې ده، او دوی دا احتجاج نن چې کوم اعلان یې کړی دی پیل کړی تر اوسه که نه؟
ډېره مننه بادشا صاحب، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم وویل، دغه خبریال عبدالواحد رسانی د اپریل په څلوېښتمه نیټه ماښام هغه وخت وژل شوی کله چې دی د روزمات وروسته خپل اخبار یعنی آزادي اخبار ته روان و، چې د ناڅرګندو کسانو لخوا پر کمبرانی سړک باندې د دسه موټر سایکل چې دی هغه اخیستل شوی دی او پر ده ټکان شوی دی. 15 ګولۍ د ده په بدن کې لګېدلې وې چې له امله دی زخمي شوی و. وروسته چې بیا دی هسپتال ته رسول شوی و، نو بیا هلته د خپل ژوند د لاسه ورکړی و. د دې پیش په ضد د بلوچستان د خبریالانو د اتحادیې یعنې بلوچستان یونین اف جرنلسټ چې دی هغه ډېره سخته خواهشنه څرګنده کړې ده، او دوی نن د احتجاج په توګه به د بلوچستان اسمبلی چې کومه کاروایي ده د هغه سه واک آوټ کوي، او دوی اعلان کړی دی چې دوی به د واک آوټ وروسته د اسمبلی مخ ته یوه احتجاجي مظاهره کوي. دوی تیره ورځ په خپل یو بیان کې ویلي وو د دې پېښې غندنه کړې وه، غوښتنه کړې وه چې په دې پېښې کې چې کوم تورن کسان دي حکومت دې هغه ونیسي. او بل پلو ته د پاکستان فیډل یونین اف جرنلسټ یعنی د پاکستان د خبریالانو چې کوم مرکزی اتحادیه ده هغه هم برایش په خپل یو بیان جاری کړی دی، خپل یو بیان خپور کړی دی. په هغه کې د جوډیشل کمیشن د جوړولو غوښتنه کړې ده، او دا یې ویلي دي چې د بلوچستان های کورټ پر ججانو باندې به مشتمل یو جوډیشل کمیشن دی جوړ شي. هغه د دې پلټنې وکړي. د دغه پیښې په بیان کې دا هم ویل شوی دی چې د روان کال په تیرو څلورو میاشتو کې په پاکستان کې وو یا اته خبریالان چې دي هغه وژل شوي دي، خو حکومت چې دي هغه تر اوسه په دې تورن کسان نه خو نیولي دي او نه هم څوک په سزا ګمارلي دي. دلته پر پېښه باندې خپله د بلوچستان حکومت لخوا هم خواهشنه څرګنده شوې ده. بیا په خاص توګه د بلوچستان اعلی وزیر چې دی جام کمال خان هغه هم په یو بیان کې ویلي دي چې دوی به په پېښ کې تورن کسان نه شي او د قانون و مخ ته به وړاندې کوي. بل خوا ته د عبدالواحد رسانی مړی چې دی هغه پرون ورځ په کوټه کې وخاورو ته سپارل شوی دی، خو پولیسو تر اوسه مقدمه درج کړې ده، لیکن تر اوسه پورې څوک نه دی نیولی. پاچا
او د رئیسانی دغه وژل شوي خبریال کورنۍ څه وایي؟ دوی په چا تور لګی که نه؟
په دې اړه مې چې کله د عبدالواحد رسانی د ورور شعیب رسانی چې هغه خپله هم خبریال دی او په ایکسپریس اخبار کې د رپورټر په توګه کار کوي د هغه سره خبرې کړې وې، نو هغه دا وویل چې دوی تر اوسه پورې څه نه شي ویلی ځکه د دوی د چا سره څه بدي یا څه جګړه یا بل څه داسې نه وو. او د دې چې کوم موټر سایکل چې اخیستل شوی دی نو هغه کې دا دی چې دغه ګولۍ زیاتې لګېدلې دي، او دوی دا شکمن دي ځکه دوی دا وایي چې غوړي چې وینو هغه همیشه انسانان وژنې نه، خو هغه کوشش دا وي چې کوم شی دوی ترلاسه کړي هغه ورسوي. نو دوی تر اوسه داسې په شک کې دي چې د دې پیښې تر شا کېدلی شي د غلا وي یا کېدلی شي چې د دغه خبریال سره صدقه نه ځکه چې هم عبدالواحد رسانی چې دی دا اوس و صحافت راغلی وو او د ازادي اخبار د ویب سایډ لپاره یعنی کم چې د الکترونیک سایډ دی هغه د لپاره کار کوي او ویډیوګانې جوړولې او پر ویب سایډ باندې د ایډیټینګ کوي.
صحیح شو ډیره مننه ایوب ترینو له کوټې موږ ته معلومات راکول. دی وایي چې خبر اعلان به نن یو خدای صوبایي اسمبلی د بلوچستان صوبایي اسمبلی له کاروای بایکاټ کوي او بیا به دوی وایي چې دغه صوبې د دغه اسمبلی د ودانۍ مخې ته به دوی خپل احتجاج کوي، دغه به خپل اعتراض به ریکارډ کوي. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. د خیبر پښتونخوا حکومت یو ځل بیا د اپریل له شپږویشتمې یعنی سر له ننه د صوبې په اووی ضلعو کې د ټولو تعلیمي ادارو تر نامعلومې مودې پورې د تړلو اعلان کړی دی. تعلیم صوبایي وزارت ویلي په کومو ضلعو کې چې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو کچه تر 15% کمه وي هلته به سکولونه پر حکومتي لارښوونو د عمل باوري کولو په شرط خلاص وي. دوی په وینا په پاتې ضلعو کې به له های سکولونو سره پرایمري او مډل سکولونه هم تر هغه وخته بند وي چې حکومت یې د بیا پرانستلو پریکړه نوی کړي. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري ویلي چې که حالات نور خرابېدو پر لور لاړل نو مکمل ټول بند به لګوي. په خیبر پښتونخوا کې بیا د شخصي سکولونو یو اتحادي یو مشر بیا د سکولونو تړلو حکومتي اقدام غندي. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
دا کرونا د سار مرکزی ادارې NCOC د هدایتو پرانا کې دا خیبر پښتونخوا ابتدایي او ثانوي تعلیم صوبایي محکمې د نوې اعلامیه تر مخه د اپریل 28 نوه د صوبې په هغه 28 ضلعو کې ټولې تعلیمي ادارې یو وار بیا وتړلې، کم کې چې د کرونا مثبت کیسونو تناسب د 15% نه سیوا دی. په دغه کې پېښور، نوخار، چارسده، مردان، مومند او نورې یو شمېر ضلع شامل دي. د نولاندې هم د 19 اپریل نه حکومت ټولې ضلعو کې د نهم لسم او یو لسم دو لسم دا بورډ امتحانونه رانږدې کېدو له وجې های سکولونه د پرانستو اعلان کړی وو. خیبر میډیکل کالج کې د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادیې یو غړی ډاکټر اجاز یوسفزی وایي چې دا ډیره ضروری پریکړه ده، خو باید د وبا هیڅ پته نه لګي نو حکومت دې د تعلیم متبادل لارو په اړه هم پاملرنه وکړي.
مجموعي صورتحال زموږ سره کدا څو غوړې نو چرته 85% بیس چې دی هغه اوکوپنسي درکا، چرته 90% باج هسپټل چې دی کې بالکل پکی زیږ دی، 100% چې دی بیډ چې دی هغه دغه دی اوکوپای دی. اکسیجن کوم چې زموږ کیپیسټی دا هغه 90% چې دی هغه انډر یوز دی. زموږ سره ریزرو سټ دا چې دی 10% چې دی مطلب دشته پیشنټ چې کوم دی کدی کې 10% اضافه راشي زموږ 100% اکسیجن بیډ چې دی هغه اوکوپای دی. نو په کار دا دی په دې دوران کې الټرنیټ پالیسی جوړول دي چې مطلب کله سکول نه ایکسټینډ پیریډ ټایم پورې بندي نو څنګه به پاسیبل کېدی شي چې انلاین ټیچینګ او داسې نه تیار کړو.
خو له خیبر پښتونخوا کې د شخصي سکولونو د اتحادیې پن صوبایي جنرال سیکرټری سید انس تکریم کاکا خیل دا پریکړه د وړاندې په شان غندلې ده او وایي چې حکومت د تعلیم په اړه نه سنجیده دی او نه دا د دوی لومړیتوب کې دی، ځکه هر څه اول تعلیمي ادارې بیا بیا بندول شي چې ورسره د صوبې تعلیمي نظام د ګډوډۍ ښکار دی.
تعلیم په کار دادا چې هغه ته په سناسه طریقې سره کنټینیو وساتي او ته نور ځایونه چې کوم دی نو هغه پلک کې چې په کوم کوم ځای کې د ډیسپرټ چانسز دي. ما د دې نه انکار نه دی کړی، نه ما د وبا نه انکار کړی دی، نه ما د دې د نقصاناتو نه انکار کړی دی. زه تاسو ته دا وایم مونږ دې ته یو کنکریټ پلان ورکو، په بیا مې هغه په ریټن کې ورکو چې لکه په کومه طریقه تاسو په موجوده حالاتو کې تعلیم کنټینیو ساتلی شئ کنه. خو حکومت چې کوم دی هغه په دې کې نه دی انټرسټیډ. لکه کوم ټایم کې ته فرض کړه سکولونه بند دی نو د هغې سره په کار دادا چې ایټ دی سیم ټایم ته دا نور اکټیویټیز او دا نور سورسز چې کوم دی نو دا اومپلک کې او دا کنټرول کې.
خو ډاکټر اجاز اوس هم د حکومت لخوا د کرونا وبا قابو کولو ګامونه ناکافي بلي او وایي چې تر څو مکمل ټول بند یا لاکډاون نه وي لګول شوی تر هغې حالات قابو کول ګران دي.
زموږ کوم اقدامات اغستی دي دا ماته کم ښکارېږي چې ستا 90% پورې بیډه کو پیړي او ستا مریضان چې کوم دي 90% اکسیجن اغستا یوز کوي او 10% سپتا سره ریزرو پاتې او دغه ختایم زموږ سره چې پدې کې پکې دی کم از کم لس روز نه والا 14 روز پورې دی دا لازمي مکمل لاکډاون پکارو چې تا کوم بیڈ ریزرو دا اکسیجن ریزرو دا هغه ختم شو بیا کته لاکډاون لګې راکا نه غي او پینیک ونی سچویشن بیا نو پکار دا چې موږ ګیر چاپېرو وګورو د انډیا سبق واخلو
دا سرکاری شمیرو تر مخه د اپریل 15 نیټې پورې خیبر پختونخوا کې د کرونا د اغیزمنو شمیر 1,14,000 نه اوړېدلې دی دغه شان 3,000 نه سیوا مړ شوي دي او خوشا 15,000 واپس روغ شوي هم دي دا پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودھری په وینا که حالات نور هم خرابېدو په لور روان وو نو مکمل ټول بند طرف ته به لاړ شي ځکه چې د دوی په وینا په ټول ملک کې دا مثبت کی سن تناسب په مجموعی توګه د 8% نه هم اوړېدلې دي شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونا په بیا بیا په ساده صابون مینځي مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونا م وروړي ل خلکو څخه لګ تر لګ درې غزه فاصله ساتي په لاس او غېګ روغبړ مکوي کچوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي په یاد ولري احتیاط مولو کورونا وایرسا ژغورلش
پاکستاني او چارواکو ویلي پر ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا زرګونه هغه اکاونټونه پانی او چلونه یې تړلې دي چې د سخت دریځي اورته لمن وهله د خبرو شو معلومات تر مخه په 2006 زیدیس کال کې انټرنیټ کارونکو په دیړه 2000 شکایتونه حکومت سره ثبت کړي وو پر انټرنیټ د بیان ازادۍ ملاتړي فعالان وایي د تشدد مخنیوي لپاره پر ټولنیزو رسنیو د خبرېدونکو موادو څار ګټور کار دی خو په دې بهانه باید خلکو د اظهار او معلوماتو ته د لاسرسي وسیلې وانخیستل شي تفصیل د بشیر ګواخ پر رپورټ کې
د ټیکنالوژي کمپنیانو فیسبوک ټویټر او ګوګل د پاکستان حکومت په غوښتنه د ټولنیزو رسنیو 9,022 اکاونټونه یا حسابونه او پاڼې لری کړې دي په پاکستان کې د ترګري سره د مبارزې ملي ادارې ناکټا د اپریل په 13 رسنیو ته په لیګلو معلوماتو کې ویلي چې له دغو حسابونو مذهبي کرکې او سخت دریځي زیاتولو لپاره مواد خبرېدل نو ځکه دوی او د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي د بندولو خواست وکړ د ناکټا پر ویب پاڼې خبر شو معلوماتو تر مخه د ادارې پر انټرنیټ د معلوماتو د چاڼولو لپاره یو طریقه کار لري چې لمخې دوی د ټولنیزو رسنیو د لویو کمپنیو سره رابطه کوي او د مشکوکو تورونو اکاونټونو تفصیل ورته د ارزونې لپاره ورلېږي کدغه اکاونټونو د ټولنیزو رسنیو د یادو کمپنیو له اصولو سرغړونه کړې وي نو بند یا بلاک کیږي د ادارې زیاته کړې چې 9,633 فیسبوک پاڼې د مذهبونو ترمن د کرکې او 10,490 ټویټر یوټیوب او فیسبوک اکاونټونه د ترهګرۍ د هڅونې په تور لري شوې دي دا نه دی ویل شوی چې دا اکاونټونه په څومره وخت کې بند کړل شوي خو زیاتوي چې په 2006 کال کې ورسره خلکو 40,000 شکایتونه جمع کړي وو دا شکایتونه د هغو موادو په اړه وو چې د دې ادارې په خبره په ټولنې کې د سخت دریځۍ زیاتېدو سبب کېدل شي فیسبوک د 2006 کال په مئی میاشت کې د څارنې یوه ډله جوړه کړې وه چې د جعلي خبرونو یا فیک نیوز بېلارې کوونکو معلوماتو یا ډس انفارمیشن او سخت دریځۍ مخنیوي لپاره پر خبرېدونکو معلوماتو نظر ساتي په دې 40 کسیزه ډله کې د پاکستان د ډیجیټل رائټس په نامه غیر سرکاري ادارې مشره نګهت داد هم شامل ده هغه مشال ریډیو ته ویل فیسبوک د داسې موادو په اړه هیڅ زغم نه لري چې خلک تشدد ته هڅوي
فیسبوک اصول لري چې لمخې زیانمنونکي مواد لري کوي جعلي خبرونه او جعلي اکاونټونه هم ختموي د خلکو لپاره زما لارښوونه ده چې کله تاسو فیسبوک کاروي او مخ ته مو خبرونه راځي نو لومړی له نورو سرچینو تایید
کړئ
د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي د ویب پاڼې تر مخه د 2021 کال د جنوري تر میاشتې پورې راجمع کړي معلومات ښیي چې په دې ملک کې 98 میلیونه خلکو براډ بینډ انټرنیټ ته لاسرسی درلود د ادارې د اپریل پر 14مه د 3 ساعتونو لپاره فیسبوک، ټویټر، یوټیوب، ټلګرام او واتس اپ بند کړی وو. د دې کار مقصد د تحریک لبیک مذهبي ډلې د ناقانونه ګرځولو د اعلان په وخت د اما ګډوډۍ مخنیوي کول ښودل شوی وو. د جمهوریت د ودې لپاره کارکوونکي نړیوالې ادارې فریډم هاوس د 2020 کال رپورټ تر مخه په پاکستان کې خلک د اظهار جزوی ازادي لري او له همدې عمله یې له سلو څخه 30 نمرې اخیستې دي. په پاکستان کې پر انټرنیټ د بیان ازادۍ لپاره کارکوونکي غیر سرکاري ادارې بولو بی مشر اسامه خلجی وایي دغه شمیرو ته په کتو ویلی شي چې د سختدریزۍ مخنیوي لپاره د ټولنیزو رسنیو څارل ښه خبره ده، خو په پاکستان کې اکثره وخت په دې بهانه د معلوماتو د مخنیوي او تنقید کوونکو خاموشه کولو هڅې کیږي.
موږ دا وروستو یو کال کې همدا کتلې چې اکثر د صحافیان چې یا سیاسي کارکنان یا سماجی کارکنان هغې چې اکثر چې یا نور پاکستانیان چې هغې په انټرنیټ باندې خپل اظهار رائے حق چې دی د هغه استعمال کوي یا خاص کل تنقید کوي په حکومت یا ریاست باندې، نو بیا هغې باندې کیسونه مکثر کیږي، هغې ته چپ کولو پوره کوشش کیږي او دې کیسونو نه بیا د خلکو چې دی نورم یار زیاتیږي. هغې وایي چې مونږ باندې شاید کیس وشي نو ځکه مونږ به خیال سره خبره کوو، او چې کم چې هغې زړه کې خبره هغه اکثر بیا نه کوي.
د پاکستان حکومت هیڅکله پر رسنیو بندیز لګول نه مني. د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری د اپریل په 13مه په اسلام آباد کې په یو خبری غونډه کې د خپل حکومت هغه دریز تکرار کړ چې وایي هر وګړی آزاد دی چې خپله خبره وکړي. نوموړی د اپریل په 14مه د 3 ساعتونو لپاره پر ټولنیزو رسنیو د بندیز له امله هم بخښنه غوښتې وه.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی اور ادلی اولی دلی شی
مشال ریډیو دا خیبر پختونخوا د پلان جوړونې او پرمختیايي چارو ادارې چارواکي وایي دوی د خیبر ضلع د منتخبو پارلماني استازو ځایي ولس په سلا مشوره د بازار زخخیلو لپاره یو ځانګړی پرمختیايي پیکیج منظور کړی دی. دوی په وینا دې ته به 2.2 ارب روپۍ ورکول کیږي. بازار زخخیل د افغانستان پولې ته نږدې د خیبر یو وروسته پاتې سیمه ده. ولس یې غوښتنه کوي چې حکومت دې ورسره د پرمختیايي کارونو خپلې وعدې پوره کړي. تفصیل د فرهاد شینواری پر رپورٹ کی.
د خیبر پختونخوا پلاننګ اینڈ ډیولپمنٹ ادارې د خیبر لری پرتی او پسماندہ سیمې بازار زخخیل او دې سره لګیدلو وړو کلیو لپاره ته یو ځانګړي پرمختیايي پیکیج منظوري ورکړي چې په دې به 2.2 ارب روپۍ لګښت راځي او په درې کال کې به سرته رسي. د یادې ادارې چارواکي وایي چې په دې کې بلدیات، پبلک هیلتھ، اریګیشن، زراعت، سکل ډیولپمنٹ، لایف سٹاک او ځنګلاتو لګولو منصوبې شامل دي او نانو تبای هنری تعلیم او سکالرشپس ورکولې شي. د منصوبې تبا د ای ای پی یا تستر پرمختیايي پروګرام نه روپې ورکولې شي. د خیبر یو سل پنځم حلقینا منتخب شوې د صوبایي سملې غړې شفیق شیر پر د مشال ریډیو توای چې په دې ورستو کې مو لری پرتی سیمه بازار څخه خېلو ته ټولي ولسی ادارې ورستلې وي او هغوی د خلکو د ضرورتونو ته په کتو سره دا منصوبې تیار کړی.
د لکانو سره سره د جنکو سکولونو باندې مونږ ډېر زیاته ترجیح ورکړې ده. دوه مختلف سکیمونه یې 4.5 کروڑ روپیه مو ته یو تقریبا منظوري کړې. بیا وسره سره چې کم دی سولر پمپس د پر پرشر پمپ چې وته وایي 17 کروڑ روپیه مې ته منظوري کړې. داسې اریګیشن چې کم وېړې وته وایي چینل وته وایي په یغ د پر 10 منصوبې په یغ د پر 8 کروڑ روپیه منظوري کړې. داسې د بندونو پر یغ د پر 14 کروڑ روپیه منظوري شوې. دارنګې سولر ټو ویلز د پر چې کم دی د 29 کروڑ روپیه د یغ جوړې کې. داسې زراعت په مات کې 55 کروڑ روپیه چې کم ده کنه د فصلونو لپاره ان شاء الله مونږ د زمیدارانو لا دبه ورکو چې پوتنشل هم دلته زیات دی.
د خیبر ضلع یو فعال محراب اپریدی وایي چې بازار زخخیل پسماندہ سیمه او پکار ده دغه روپیه پکې په عملی توګه ولګول شي.
بازار ځخه خلک کې د غربت ریشو ډیره زیاته ده، نو خلک ډیر زیات بیروزګاره شوي دي. بازار ځخه خلک کې کوم هسپتال جوړ شوی دی، کوم تحصیل جوړ شوی، هغه بالکل اوسه فورې فعاله شوی نه دی. د بازار ځخه خیر خلک لنډې کوتل لره درمی
ګورنمنټ له پکار دی چې اوس په بازار ځخه خلک کې ښه سکولونه جوړ کړي، ځکه چې بازار ځخه خلک کې سکولونه هم ډیر زیات خراتې چې کوم سکول دی بلکې کم هم دي، آبادی ډیره زیاته ده، بوټي پنې کرل شوي، ټویلونه پکې نیول شوي. نو بازار ځخه خلک کله ته ټویلونه
فاصله باندې افغان پولیس سره پرتا غریز سیمه ده چې آبادی یو اندازې مطابق د 6000 نفوسو نه پورته شوې ده. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې هلته په بازار زخخیلو کې اوږدې مودې پورې بدامنی وه، خو بیا د هغې سیمې خلکو د امن تنظیم په جوړولو سره د غسیمه د وسلوالو نه پاکه کړه. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي کمانډان وایي له افغانستان د ځواکونو د وتلو لپاره تیاری پیل کړی دی. دغه بهیر به دغه په خبره په منظم ډول سرته ورسی. جنرال سکاٹ میلر پرون یک شنبه په کابل کې خبری کانفرنس په وینا کې زیاته کړه، ټول هغه اډې به افغان امنیتي ځواکونو ته سپاري چې دوی ترې وزي او هم به ځینې تجهیزات دغه ځواکونو ته وسپاري. جنرال میلر له افغانستان د امریکایي او ناټو ځواکونو د وتلو په بهیر کې پر دغه ځواکونو د هر احتمالي برید پر وړاندې د سخت ځواب خبرداري هم ورکړې. تفصیل له نوریاس نوری اورو.
په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاٹ میلر وایي له دې هېواده د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو بهیر پیل شوی او هغه به په منظم ډول پر مخ یوړل شي. جنرال سکاٹ میلر دغه څرګندونې پرون یک شنبه په کابل کې د افغان خبریالانو یوې ډلې ته وکړې او وی ویل که څه هم د مې له لومړۍ نیټې به له افغانستانه د ځواکونو د وتلو بهیر رسما پیلېږي، خو په محلي کچه د دغه بهیر لپاره تیاری پیل شوی دی. جنرال میلر افغان ځواکونو ته د اړو او تجهیزاتو د سپارلو په اړه وویل:
certain equipment that we must take back to
یو خاص تجهیزات چې موږ یې باید بیرته خپل هیوادونو ته ولېږدو، دا یو شرط دی. خو د امکان تر حد چې موږ مجبورونه وسو، غواړو دا مسله یقیني کړو چې افغان امنیت ځواکونه اړې ځینې تجهیزات، هغه څه چې د اردو د فعالیت لپاره اړین دي، ترلاسه کړي.
جنرال سکاٹ میلر دغه څرګندونې نږدې دوه اونۍ وروسته له هغې کوي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې ټول امریکایي ځواکونه به د روان میلادي کال د سپتمبر افغانستان وزي. د مې لومړۍ د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال د دوحې په تړون کې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره وروستۍ نیټه ټاکل شوې وه. هغه تړون چې د نه عملي کېدو په صورت کې طالبانو پر امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو د حملو د بیا پیلېدو خبرداری ورکړی. خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاٹ میلر خبرداری ورکړ چې دا به یوه تېروتنه وي چې کله افغانستان د امریکایي او ناتو ځواکونو د وتلو په بهیر کې پر دغو ځواکونو برید وشي.
موږ پوځي امکانات لرو چې پر ائتلافي ځواکونو هر ډول بریدونو ته په کلکه ځواب ووایو، او پوځي امکانات لرو چې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړو. پر دې لور حرکت به یوه تېروتنه وي.
که څه هم طالبانو د دوحې له تړون وروسته پر امریکایي او ناتو ځواکونو له حملو ډډه کړې، خو د بایډن د وروستۍ پرېکړې په غبرګون کې د دې ډلې د ویندویانو څرګندونو ته په پام د دې خبرې یقیني کول ګران دي چې طالبان به په دې پاتې څه باندې 15 میاشتو موده کې پر امریکایي او ناتو ځواکونو برید ونه کړي. د رویترز په وینا د امنیتي چارو یو شمېر کتونکي دې ته د شک په سترګه ګوري چې طالبان دي چې هر ورځ له افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړو کې ښکیل دي، امریکایي ځواکونه پرېږدي چې په سوله ییز ډول له دې هېواده ووزي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر دغه راز وویل کله چې د طالبانو د سیاسي کمیسیون له غړو سره د خبرو فرصت درلود نو هغوی ته واضح دا خبره کړې چې له تاوتریخوالي د لاس واخلي. میلر زیاته کړه طالبانو ته دا هم ویلي چې که غواړي پوځي پریکړو ته عملي بڼه ورکړي نو دا به د افغانستان او د دې هیواد د خلکو لپاره یوه غمیزه وي.
د نوریاس نوری رپورټ وو مشال ریډیو دا په پیښور کې د غرمې 12 بجې کیدونکې دي. د خبرونو لنډیز لبریوال کاکړ اور.
د بلوچستان د خبریالانو اتحادیه بلوچستان یونین اف جرنالیست د خبریال عبدالواحد رسانی د وژنې پر ضد نن د بلوچستان د اسمبلی مخ ته احتجاج کوي. د غوښتنه کوي چې حکومت دی د عبدالواحد رسانی وژونکي ونیسي او هم د خبریالانو ته تحفظ ورکړي. د خبر پښتونخوا حکومت لنن څخه د صوبې په اوج ضلع کې د ټولو تعلیمي ادارو تړلو اعلان کړی دی. د تعلیم صوبایي وزارت د اپریل پر 15 په خبر پاڼه کې ویلي چې په کومو ضلعو کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو کچه تر 15% کم وي هلته به سکولونه د حکومتي لارښوونو د عملي کولو په صورت کې خلاص وي. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو یا په شمالي وزیرستان کې یو عسکر وژلې دی. یو امنیتي چارواکي د نومونو خبرولو په شرط مشال راډیو ته وویل چې وسلوالو تیر شپه د شمالي وزیرستان په خټي کلی کې پر غشتي عسکرو برید کړی او یو عسکر یې وژلې. چا د دې ذمہواري نه ده منلې. د افغانستان د پکتیکا ولایت د وازی خوا ولسوالۍ امنیت قمندان وژل سوی. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي د اپریل پر 15 مازیګر مهال د وازی خوا امنیت قمندان عبدالرحیم د وسلوالو په ډزو وژل سوی. طالبانو یې ذمہواري منلې ده. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د نړیوالو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر وایي له دې هیواد د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو بهیر پیل شوی او هغه به په منظم ډول پر مخ یوړل شي. جنرال سکاټ میلر دا څرګندونه د اپریل پر 15 په کابل کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال کړې دي. نوموړي ویلي چې ټول هغه اډې به افغان امنیتي ځواکونو ته وسپاري چې دوی ورڅخه وځي. او د نړۍ یو شمیر هیوادونو د اپریل پر 15 اعلان کړی چې له هند سره به د کورونا وایرس ناروغي په وړاندې مبارزه کې مرسته کوي. دا په داسې حال کې ده چې په هند کې د کورونا وایرس راغلي څپه سونامي بلل شوی او خبرونه راځي چې په روغتونونو کې د کټونو دوایانو او اکسیجن سخت کمای دی.
مشال ریډیو لن خبرونه اوس یو بل موضوع تر ازو. په هند کې د کووډ 19 ناروغانو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی ته په کتو امریکا ویلي چې هند ته به بیرنه مرستې رسوي. پاکستان هم وړاندیز کړی چې که نوې ډیلی وغواړي نو اسلام آباد ورسره مرسته کولی شي. په داسې رپورټونه چې پرون یعنی یکشنبه په هند کې تر 1,00,000 زیات خلک په کورونا وایرس اخته شوي دي. نوریاس نوری د موضوع تفصیل راکوي.
د نړۍ یو شمیر هیوادونو پرون له هند سره چې د کورونا وایرس په کلي کې د څونامي په څیر سرایت کړی او روغتونونه د بسترونو روغتیایي وسایلو او اکسیجن له کمی سره مخامخ دي د مرستو ژمنې وکړې. سپینې ماڼۍ وویل متحده ایالات به د کووډ 19 واکسین لومړني مواد روغتیایي تجهیزات تستونه او د خوندیتوب تجهیزات سمدستي هند ته ورکړي. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې وویل متحدو ایالتونو د هغو مشخصو موادو سرچینې په نښه کړي چې د هند کمپنۍ د کوویشیلډ یا استرازینیکا واکسین د تولید لپاره ورته عاجله اړتیا لري. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې په هند کې په پراخه کچه د کورونا وایرس خپرېدو د امریکا پر ولسمشر جو بایدن فشار لا زیات کړی چې له نورو هیوادونو سره د واکسین مرسته وکړي. متحده ایالات په دې وروستیو کې په نړۍ کې د کورونا ضد واکسین په برخه کې د یو مخکښ هیواد په توګه راڅرګند شوی. بایدن ویلي متحده ایالات به تر هغو چې په کور دننه د واکسین اړتیا پوره شوې نه وي نورو ته واکسین ورنه کړي. خو دا غوښتنه په زیاتېدو ده چې متحده ایالات د استرازینیکا هغه 10 میلیون ډوز واکسین چې تر اوسه یې نه دی تایید کړی هند یا نورو هیوادونو ته چې ورته اړتیا لري ورکړي. متحده ایالات له هند سره د کورونا ضد واکسین د لومړنیو موادو د مرستې خبره داسې مهال کوي چې د هند د سیروم انسټیټیوټ چې د استرازینیکا واکسین تولیدوي روانه اونۍ وویل چې نشي کولی د واکسین د تولید اندازه په میاشت کې 100 میلیون ډوزو ته ورسوي.
تر دې مخکې اروپایي ټولنې او د دې ټولنې مهمو غړو فرانسې او جرمني هم له هند سره د مصنوعي سا ایستلو د دستګاو په ګډون د روغتیایي وسایلو او اکسیجن د مرستو ژمنې کړې دي. د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لاین په یو ټویټ کې ولیکل، د هند چې د کورونا وبا د ثقل په مرکز بدل شوی، ملاتړ ته چمتو یو او زیاته کړه چې اروپایي ټولنه به په چټکۍ هند ته د اړتیا وړ هغه مرستې ورسوي چې د هېواد غوښتنه کړې ده. په عین حال کې بریتانیا وویل د تنفس مصنوعي دستګاوي او نور روغتیایي وسایل به د روانې اونۍ په پیل کې هند ته ورسیږي. پاکستان هم چې له هند سره یې اړیکې ترنګلې دي، نوې ډیلي ته د روغتیایي وسایلو د مرستې وړاندیز کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وویل بشري مسایل د دې تقاضا کوي چې پر سیاسي مسلې تر غور پرته ورته ځواب وویل شي. دغه راز ایدی فاونډیشن چې د پاکستان یوه پیژندل شوې خیریه ټولنه ده، د هند له روغتیا پالانو سره د مرستې لپاره هغه هیواد ته د رضاکارانو او 500 امبولانسونو د استولو وړاندیز کړی، خو تر اوسه نه ده څرګنده چې آیا هند د پاکستان دغه مرستې منلې او که نه. په هند کې پرون یکشنبه د کورونا د نږدې د نیم لکه مثبتو پیښو او له امله د نږدې 2800 مړینو په ثبتېدو سره یو نوی ریکارډ ټینګ شو. د رسمي شمیرو له مخې په هند کې له 14 میلیون زیات کسان پر کورونا اخته شوي او نږدې 190,000 هم ترې مړه شوي دي.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خورس خزان ساتلی آسان کار دی. روغتیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 گزه فاصله ساتئ. په لاس او غېږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
د اپریل پر شپږمه یعنی نن د فکری ملکیت یا انټلیکچوال پراپرټي حکومت نړیواله ورځ مانځل کیږي. د دې ورځې د مانځلو مرام دا وی چې د لیکوالانو، هنرمندانو تخلیقي حقونه خوندي شي، خو د پښتنو تخلیقکارانو ډېرې هغه نه خو په دې اړه له جوړو قوانینو خبر دي او نه هم د دوی په خبره داسې ادارې لري چې د هغوی د فکري ملکیت د حق دفاع وکړی شي. همدغه وجه ده چې د پښتنو ګڼ شمېر لیکوالان، شاعران او هنرمندان له مالي ستونزو سره مخامخ کیږي او اکثره خپل تخلیقي کار له ولس سره په شریکولو کې هم پاتې راځي. په دې اړه زموږ د همکار شاهین بنیری د رپورټ اورو چې پیل یې د سندرغاړي ظفر اقرار په آواز د پیژندلي شاعر منیر بنیری له دې کلامه کیږي.
خود خمر خوری تد خارا نرازی تا خود خمر
دا د پښتونخوا د غریزي سیمې بنیر د نوموړي زلمی شاعر منیر بنیری شاعری ده چې د ژوند د ساده او سپېڅلو جذبو تخلیقي اظهار پکې کیږي او په لر وبر کې خلک خوښي. کله چې په کال 2000 کې د هغه شعري مجموعه سپینې سپینې موایه خپره شوه نو د پښتو مینوالو ورته تود هرکلی ووی او تر اوسه سخوا او شا 10,000 کاپي خرڅ شوې دي. په یوټیوب باندې هم د هغه سخوا او شا 25,000 مینوال دي او یو یو ویډیو یې په لکونو خلکو کتلې ده، خو بیا هم د هغه په مالی حالت کې سخواله نه دی راغلی او د روزګار په خاطر اوس په خپل سیمه کې یو هوټل پرانستې دی. نوموړی په دغه اړه صدا سوایي
شعر باندې وسوس چاله تاسو ته پته رسوار کوي کنه. شاعر صرف مازغه خرابي نور اسې هغه دغه نشته ګټه شاعر خوار ولې پاتې شي. خو دلته کې د دې سره خپل هغه دوه درې کسانې پېژني هغه خبره شي او څه هغه خپل روزګار ته سم نشي کنه، یا به مشاعرې لدي یا به خپل روزګار کوي. هوټل مې کولاو کړی دی او دا خو هغه هوټل نه دي که نه چې 24 ګنټې به کولاوي بل نه هغه غټې هوټل دي که نه چې لکه مطلب ښارونه دي. زمونږ کلي خو تاسو ته معلوم دي که نه طالب راضی خام چې راضی نو بس یو لاروی بدل راضی هغه به مې پیره راضی بیا ماته نه لګی چې بیا خل راضی هاو.
دا په داسې حال کې دا چې د اپریل په شپږویشتمه د انټلیکچوئل پراپرټي رایټ یا د فکری ملکیت د حق ورځ نمانځل کیږي. مرام دا دی چې څوک څه تخلیق کوي او انساني ټولنې ته ګټه رسوي نو چې په هغې د هغوی د ملکیت حق ومنل شي، که بل څوک یې کاروي نو چې د اصل تخلیق کار نه اجازه واخلي او د تخلیق مالی ګټې ورسره هم شریکی کی. خو د پېښور د ایډوارډز کالج استاد او څېړنکار ډاکټر سمیع الدین ارمان وایي چې په دغه اړه د پښتو هنرمندان، لیکوالان او تخلیقکاران ډېره پوهه او معلومات نه لري او سره د ډېر زیار د خپل تخلیقي کار نه سمالي ګټه نشي پورته کولی. نوموړی وایي د کتابونو د خپرندویا ادارو په ګډون د میډیا ادارې هم په یو تخلیق د تخلیقکار حق په پام کې نه راولي.
لکه د ریډیو په مختلف پروګرامونو کې په پښتو کې داسې شوی دي چې یو کس شعرونه وایي 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 او هغه دا نه وایي چې دا شعرونه د چا دي. ظاهره خبره ده اولس هغه اوري نو بیا اولس وایي چې یاره دا د ده دي. دا یو اخلاقي ګناه هم ده چې یو سړی شعر وایي او هغه د شاعر نوم نه اخلي. په دې معامله کې په پښتو کې د ټولو نه مظلومه طبقه هغه لیکوال او شاعر ګورې نه دی، هغه کمپوزر دی. د موسیقی په دنیا کې د ټولو نه ګران او تخلیقي کار هغه د سازونو را جوړخ سشیسته چې مونږ کمپوزیشن وایو هغه دی. تاسو وګورئ د سنگر نوم وي اوس پکې شکر دی، د شاعر نوم هم وي او کمپوزر چې کم دی نو دا خو لا اول د سره خلک پیژني نه او که وی پیژني بیا دا هغه نوم هم نه وي.
شاعر منیر بنیرے بیا زیاتوی چې د کتاب د خرص نه خورتا سنسه مالی ګټه لاس تراغلې ده، خو دا دومره نه ده چې د هغه مالی ستونزې ور باندې هوار شي. نو موړی وایي داسې هم شوي چې ځنې پبلشران وی کتاب خپور کړي دي خو هغه ترې خبر کړي هم نه دي.
صحیحت دي سو کتابونه بڑا بي چاپ کې کړي وو، په دویم چاپ کې 2000 مطلب 2200 افغانستان له چاپ کړه هغه په املا کې او 3300 کتابونه نور ماډل څخه چاپ کړه. تقریبا ټول سلور ایډیشن شي بده کې 13000 پوری کتابونه وتی دي. پاکستان خلک بیا تاسو ته معلوم دی کنه پای کې زیات پغلام چاپ شو او خرج شو کنه. اوس هم په بعض ځایونو کې لکه ماته کرم خان تیر وی چې رفتار کتابونه نو اوس هم بلا دکانونه ډک دي چې هغه په خپل چاپ کړی دي پغلا باندې.
اسد دانش په پاکستان او افغانستان کې د پښتو د کتابونو یو غټ پبلشر دی. نوموړی وایي وړومبی خو په سیمه کې د فکری ملکیت د حق په اړه سم قوانین نشته او بل دا چې که په مغربي نړۍ کې د یو کتاب یو میلیون کاپي خپریږي نو د پښتو اکثر کتابونه د 2000 کاپیو نه ډیر نه چاپ کیږي. نوموړی زیاتوي
دا یو ډېر ښه کلتور دی چې په بهر کې شته دی چې یو لیکوال مثلا په یو کتاب سره ډېر پیسه دار شي او خان شي. هغې وجه دا وي چې بهر یو کتاب لږ تر لږه یو میلیون دانې چاپېږي. په یو میلیون کې که مثلا $2 یا $2 یو لیکوال ته په هر کتاب کې بیل شي نو ډېرې پیسې کېږي. دلته ستونزه دا ده چې مونږ د ډېر مارکیټینګ سره د ډېرو شور او غوغا سره بیا هم کتاب د 0-2000 ټوکو نه بره لانړه. او بله غټه خبره دا ده چې کوم کتاب که لږ خرڅ شي نو تاسو وینئ چې په فیسبوک کې یو ګروپ جوړ شي، په واتس اپ کې جوړ شي، نو هغه د کتاب د خرڅ رفتار چې دی په هغې باندې بد تاثیر وکړي.
د قانوني چارو پوهان بیا وایي چې په پاکستان کې د انټلیکچوئل پراپرټي د حق په اړه په وفاقي کچه ځینې قوانین شته چې د لاندې د یو تخلیقي کار یا ایجاد تحفظ کیدی شي. په پېښور کې د قانوني چارو یو پوه بیرستر سعود خان یوسفزی وایي چې دغه حقونه هله خوندي کیدی شي چې وړومبی یو فن پارا د فکری ملکیت د دفاع د نړیوال سازمان سره رجسٹر شي.
آی پی لا خو جوړ شوی خو دا خو موږ سره ډېر زور زور اکتی څه پکې نوی هم دي. ریسنٹ هم دي 2000 والا هم دي. پیٹنٹ آرڈیننس دی نو هغه غالباً 2000 کې راغلی وو. دغه سان چې دی نو کاپی رائٹ آرڈیننس دی 1962 والا دی. آی پی والا چې کم هغه دي لیجسلیشن دی نو ډېر یو خو سنگل یو یونیفارم کوڈ دی نا اٹ از کورڈ تھرو سیورل ایکٹ ڈیزائن ایکٹ اور جو شیو بلسینو هغه څه کوو ایکٹ دی. That's a real subject. The KP government does not have any power to legislate, but the legislation is already there. The mechanisms are already there. Intellectual Property Organization is working. It's called ICO. That's what we're saying. That's what we're saying. That's what we're saying.
بل خو د خیبر پختونخوا د کلتور د سانګي مشر اجمل خان وایي چې د لیکوالانو د خیر خیګړې لپاره په یو شمیر پروژو کار روان کړي دي او هڅه کوي چې د هغوی فکری او تخلیقي حقونه هم خوندي کړي. نوموړي زیاتوي چې که اړین شوه نو په دغه اړه به حکومت ته د قانون سازۍ سپارښتنه هم کوي. اجمل خان نور وایي
خدا سے رشتہ
دا یادونه وردا چې دا محل په خیبر پختونخوا کې لیکوالان، انزورګران، هنرمندان او نور تخلیقکاران نه خو د خپل تخلیقي کار د اظهار لپاره په مالی توګه مستحکمه ادارې لري او نه ورته د خپل تخلیقي کار نه سمالي ګټه په لاس راځي. په دوی کې ډېر د بے وزلۍ ورځ شپې تیروي او ډېر داسې دي چې د خپل تخلیقي کارونو د خپرولو لپاره مالی پنګي هم نه لري، خو بیا یې هم د مینې رڼا او احساس کاروان روان ساتلې ده.
د شاهین بنيري رپورټ. او هر کال د اپریل شپږم چې هم نن دا د انټلیکچوال پراپرټي ډے یعنی د پنځونو یا تخلیقاتو، ایجاداتو او نوښتونو د حقونو د نړیوال ورځ په توګه لمانځل کیږي. د دې ورځې د لمانځلو هدف خلکو ته دا خبره په ډاګه کول دي چې د یوې پنځونې تخلیقي اثر د کارونې او ترې د مالي ګټې اخیستو قانوني حق یوازې او یوازې د هغې د تخلیق کوونکي یا تخلیق کوونکي وي. په پښتونخوا کې بیا اکثر وخت موسیقاران او سندرغاړي سر ټکوي چې د ترزونو او سندرو پرته د دوی له اجازې نور خلک ګټې اخلي. دا چې د پاکستان قانون او حکومت د پنځونو د خوندیتوب په اړه څه وایي او په دې برخه کې خپله د هنرمندانو ذمواري بیا څه دي، دا به په دې رپورټ کې واورو چې د سیتا قاسمی په غږ له دې مشهورې سندرې پیلېږي.
د خیبر پختونخوا د سوابۍ یو پیژندلې سندرغاړی ګوهر جان وایي د دې سندرې شعر د انور مانیروال او کمپوز یې د ده دی چې په 2000 کال کې جوړ او په سټوډیو کې ثبت کړی و. خو نوموړی زیاتوي پر کمپوز یې اوس نور خلک مزې کوي او د تش لاس پاتې دی.
تم آسٹریلیا ادھر سے موسیقی دا میں ریکارڈ کو دو میاشتے پس دا غزل نازیہ او انور خیال پا فلم کی ہوئی بیا بھری علی سمدی خدا پاک اغلے رزوار کلا خلق پی پیسی گیٹی دا دے ہو منگا تا صدقہ نشتے دو کا کولم بے چی وا واسطہ غزل خو پا فلم کے راغے وا واسطہ غزل خو چی فلان کی ستر سندر غاڑی ہوئی چی کلب سیتا کاس میتا ہو گورما او آغا اوی چی بیا غشان وایا ما تا جانان وایا او خدایش تا دمر سخت تکلیف را تا اوشی گنا دی دا تا پوست چانا نکی چیر دا کمپوز چا کرده دی دا شاعر سوک دی ما خپل البم دا پارا ما خپل پتی خرس کرده چیزوز پاگا پتی تیره گما خدای قسم زما زجاړم.
د ګوهر جان په څیر د سیمې یو شمیر نور سندرغاړي او موسیقاران هم د دوی د کمپوزونو د غلا کېدو له امله شکایت کوي. په مردان کې یو وکیل اکبر هوتی وایي د پاکستان عدالتونو د کاپی رائټس آرډیننس 1922 په رڼا کې د هنرمندانو دا رقم شکایتونه اورېده او فیصله کولی شي، خو د هغې لپاره ضروري ده چې هنرمند خپل یو کمپوز او یا د ډرامې یا فلم یو ډایرکټر خپل ډراما یا فلم له حکومت سره راجستر کړی وي.
ستونزه دا ده چې زمونږ هنرمندان یا زمنګا هغه خلق چې دغه انټلیکچوال پراپرټی د اغه پل کار او زیار چې دین هغه رجستر نه کی نه دغه قانوني حیثیت نه چې قانوني حیثیت نه نو بل بندې ډیر پاسانه بندې استعمالول شي په دې کې اف ای ای تم درخواست کولی شي مونږ ورته پرایویټ کمپلینټ وایو ام کی دی شي او چې دغه کم نقصان شوی دغه د ازالې لپاره هغه نوټیس هم ورکول شي او هغه باقاعده عدالت تکلی شي. په دې کې تقریبا د 3 کالو پورې قید دی او ریکوري هم کی دی شي.
د انټلیکچوال پراپرټی نړیوال تنظیم وایي خوندزونی یا تخلیقي کارونه د کاپی رائټس یا ټریډ مارک قوانینو للارې خوندي کیږي او یو هنرمند یا تخلیقکار ته حق ورکوي چې یوازې او یوازې هغه د خپل شهرت یا مالی ګټو لپاره وکاروي. د ادارې تر مخه د دې قوانینو پر لاره کې د جوړ شوی نظام هدف د ایجاداتو او نوښتونو لپاره د یو مناسب چاپیریال رامنځته کول دي. خو په پېښور کې سندرغاړی بختیار خټک وایي د انټلیکچوئل حقونو دعویدارو ځینو ډلو د کیسټونو او سی ډي ګانو له دکاندارانو سره د معاهدو په کولو د سندرغاړو او موسیقارانو انټلیکچوئل حقونه غصب کړي دي.
ڈلی جوڑی شوی اگئی دی کیسٹو دکانداران نغنڈ غنڈ کیسٹو رائٹس واغست پسٹام مانی تی لیکل واغستو اگئی اپلوڈ کی اگا سندری او پا اگئی مانی اگئی پلکاو روپای گٹی او هنرمند دی اگئی خبر نه هاڈو خبر نه دی زکا چی دا کل کیسٹ والا سا ریکارڈنگ دی هنرمند نکڑی دی نو اگا دی کیسٹ پا بابت مانی اگا تا پیسی ورکڑی دی او دی دغ رائٹس خبر خو پا کدی سر آڈو ونا چکم بیا دی لپاره سرکار کمې ادارې جوړې کړې دي د بد مرغ پاغي کې چې کوم ملګری دي مونږ ناشتي هغه د دې اړخ نه بيخي نه دي واقف. پرایویټ ټلویزیون ادارې دي یا ریډیوز دي هغه هم د دې هنرمندانو په دې سندرو باندې چلی نه سره رائټس نه سره دې سره اګریمنټس ته دي.
په پېښور کې یو بل سندرغاړی همایون خان بیا پر هنرمندانو غږ کوي چې د پاکستان پر قانون او له حکومت سره د خپل 55 د راجستر کولو پر چارو ځانونه پوه او د خپل کورنۍ لپاره د ټول عمرې ګټې وټې وسیلې برابر کړي.
پاکستان کې چې کوم قانون دی د آی پی او په تحت باندې یو فارم دی ور سره یو 2000 روپۍ فیس دی نو دا قانوني تور باندې دا حق د دوی سره بیا محفوظ شي چې ټول عمر دا کار د دوی لپاره په داوه کې شي. نو هغه دی په قانون کې په پاکستان کې هم ځان محفوظ کی او د بهر کمپنیانو سره دی هم خپل تړون ولري چې په هغه کې کله هم دوی خپل کار کوي یا څوک استعمالوي نو بغیر د دوی د تپوس نیم نشي استعمالولي او که استعمالي هم نو همیشه به رويالټي یا د دې چې کم ګټه ده هغه به دوی ته ملويږي.
دا چې حکومت د هنرمندانو د انټلیکچوئل حقوقو د خوندیتوب مسلې ته څنګه ګوري او په دې برخه کې کوم رول لوبول شي او کنه د دې پوښتنې په ځواب کې د اطلاعاتو لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار کامران بنگش د اپریل پر 15 مشال لړیو ته وویل حکومت د انټلیکچوئل او کاپی رائټس موضوعات مهم ګڼي او له هنرمندانو او لیکوالانو سره به د دې حقونو په ترلاسه کولو کې هر ممکنه مرسته کوي.
چکم د وفاقی حکومت قوانین دی هغه خو اپلیکیبل دی خو د هغه د امپلیمنټیشن حوالی سره جامع لایحه عمل تیارول ضروری ده. هنرمند دی او کسمرا مووی میکرز دی یا سمرا بک رائٹرز دی دی د انټلیکچوئل پراپرٹی رائٹس پروټیکشن ډیر زیات ضروری ده او مونږ به ان شاء الله د ممکنات ګورو چې کومګه ته نوې قانون سازی راوړل وی یا داغه د پاره یو امپلیمنټیشن میکانیزم جوړول وی نو دا ډیر زیات ضروری ده. د سره به چې سمرا آرټیسټس دی سمرا سنگرز دی هغه ته به یو پروټیکشن ملاویږي او هغه بخپل هنر په خطر طریقه باندې وړاندې کول شي.
په پاکستان کې د هنري 55 او تخلیقي کارونو د ثبت او رجستریشن لپاره د انټلیکچوئل پراپرټي ارګنایزیشن اف پاکستان په نوم یو حکومتي اداره د 2015 زیږدیز کال په اپریل کې جوړه شوه. د ادارې مرکزی دفتر په اسلام آباد او یو څانګې په پېښور کې هم ده. د ادارې پر وپاڼه لیکل شوی چې له اهدافو یې مهم هغه د انټلیکچوئل حقونو د خوندیتوب لپاره د حکومتي ادارو ترمنځ د همکارۍ زیاتول، د موضوع په اړه د عامه پوهاوي پروګرامونو ترتیبول، مرکزی حکومت ته د انټلیکچوئل پراپرټي پالیسۍ په اړه وړاندیزونه کول، او د اړوند ادارو لکه پولیس، اف آی اے او کسټمز له لارې د انټلیکچوئل حقونو حفاظت او پر هغو عمل درآمد یقیني کول دي.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلیو موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړې کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر 2:30 په تکراری توګه اوریدای شي.
د خوست یو شمېر اوسیدونکي وایي د رهایشي نمرو په پروژه کې د پولیسو لپاره پوځي تاسیسات نه جوړیږي. هغوی زیاتوي د موټرو د بارګینونو سیمه 8 کاله وړاندې دوی ته ویشل شوې خو تر اوسه ورته د کورونو جوړولو اجازه نه ده ورکړل شوې. بل لور ته د خوست امنیه قمانداني دا ځمکه خپل ملکیت بولي او وایي دولت دې خلکو ته کوم بل ځای کې نمرې وویشي. نجیب الله الوخیل رپورټ راکوي.
د خوست یو شمیر اوسیدونکي وایي چې دوی ته د نمرو لپاره په ویشل شوي پروژه کې دی د ملي پولیسو لپاره تاسیسات نه جوړیږي. د یادو نمرو مالکین چې شمیر یې نږدې 100 تنو ته رسیږي د شنبې ورځې ناوخته رسنیو ته په یوه خبري ناسته کې وویل دوی به په دې ځای کې د امنیې قمانداني د تاسیساتو د کار د بندېدو لپاره لاریونونه وکړي. یو تن ویناوال حاجی جمال تنی ویل
د ایرزرو صاحب په نوم یوه پروژه لري چې د 2 نوي کې تقریبا موږ ته توضیح شوی دی او په اوسني وخت کې دا چې ټول تایم راحلې خلاص شوی دی کومندان د امنیې ورغلای دی په خپل سرول ته کور کې کو ور سره ده دی چې کومندان صاحب ته ولایتي اداره هم ټول په عموم کې دی چې دلته کومندانی یوانه زمي غرفه هم باید جوړه نشي، دار هيشي نمرې دي دلته باید کومندني جوړه نشي.
د مطبوعاتي کانفرنس یو بل ویناوال حاجی منډایر وای دا سیمه په تفصیلی پلان، رهایشی پلان او اس ډی اف پلان کې د استوګنی سیمه ده.
دا هغه بودیجه دای ځای کوي چې سفراتلونکي کې یو کال بعد نیم کال بعد بیا هم د تخریبيږي، ځکه د پلان مخه دای نشي نیوای. نو موږ دا وایو تفصیلی پلان مخه د نه نشي تر څو دغه بودیجه چې دا کومندنۍ لپاره منظور شوې ده، دا د پیدری کمپلیکس شاته چې کوم ځای د هاته څه فکر کوم نوی جربه د څومره د ځمکه ورته مشخصه شوې ده، په هغې ځای کې د بودیجه مصرف کړي.
خوست امنیه قمندان پاسوال محمد داود امین وایي یاده سیمه چې څه باندې 250 جریبه مساحت لري د خوست امنیه قمندانۍ ملکیت دی. البته دولت کولی شي د نمرو مستحقینو ته په کوم بل مناسب ځای کې نمرې وویشي. دای زیاتوی د تاسیساتو لپاره 99 میلیون افغانۍ بودیجه منظوره شوه او کورنۍ چار وزارت دوی ته په جدیت د کار د پیلولو امر کړی دی.
خپل مهم سبی امنیتی چې تاسو خپل قومندانی جدن شروع کوي کارید په دې ارتباط مو خپل کار شروع کړی دی. کچرته نمرې چې اخیستې دي دولت کولی شي دا نمره په بل ځای کې هم ورکړي. 2.5 متره ثابت شوه، دا د موږ قواله ځکه ټول شیان د موږ سره دي. وزارت داخلی د ځمکو جایدادو صلاحیت د وزارت داخلی سره دی.
بلدوری ته د خوست چارواکی وایي چې ولایتي اداره د اس ډی اف پلان پلي کېدو ته ژمنه ده. د خوست دیوالي ویان طالب منګل ویل
د نظامي شورا د پریکړې له مخې امنیه قمندانۍ تاسیسات به یو بل او مناسب ځای کې د ستراتیژیک پلان له مخې جوړ شي. په دې اړه موږ کورنیو چارو محترم وزارت ته هم موضوع په مکتوبي ډول لیږلي تر څو د اس ډی اف پلان د تطبیق په وړاندې خنډونه له منځه لاړ او په ټولو معیارونو برابر ښار ولرو.
دا چې په خوست ښار کې د ځمکو قیمت لوړ دی، نو له کلونو راهیسې په دې ښار کې د نمرو مسله جنجالمنه مسله ده چې تر اوسه ورته یوه مناسبه حل لاره نه ده پیدا شوې. د خوست ډیری اوسیدونکي په دې نظر دي چې د ټولګټو پروژو د پلي کېدو لپاره باید یو شمېر ځمکې ریزرو پاتې شي تر څو د خوست ښار د پرمختیا او پراختیا په مخ کې ستونزې جوړې نشي.
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د سریلانکا د بوتمت پیروکارانو یو دیارلس کسیز ډلا په سواد کې د هغو ځایونو سفرونه کړي دي، دورې کړي دي چې د هغوی په وینا دغه سیمه کې د هغوی مذهبي مشران پاتې شوي. په پاکستان کې د لرغونو آثارو محکمې مشران وایي په سواد کې تر 30 زیات داسې ځایونه ښکاره شوي چې د بود مت مذهب منونکو لپاره د ډېر اهمیت وړ دي. د مشال لډیو خبریال نیاز احمد خان معلومات راکوي.
د سریلانکا سره تعلق لرونکي د بود مت دیارلس مذهبي مشرانو د سواد سیدو شریف لرغونی آثار چې په سیدو شریف ستوپا یادیږي دوره کې مذهبي رسومات ادا کړل. دوی وایي چې دغه سیمه دوی لپاره ځکه ډېره اهم ده چې دې سیمه کې د بود مت بنیاد ایښودونکي پاتې شوي. د مذهبي ټولګي یو مشر په دغه مهال خبریالانو ته وویل
دا ځای ډېر زیات اهم دی د بودیستو لپاره. یقینا تاسو ته معلومه ده چې بود مت درې لوی مذهبي سانګې دي، تیراوادا، مهایانا او وجرایانا. مهایانا او وجرایانا دواړه د دې ځای نه شروع شوي دي. تر دې دمه چې اشوکا د تیراوادا منونکي اتلس هیوادونو ته لېږلي وو، په ګڼ شمېر یې عبادتخانې او د استوګنې ځایونه جوړ کړي ول.
د دیارلس کسیزا ټولګي سره مرستیاله عائشه ابوبکر چې په سریلانکا کې د پاکستان په سفارتخانه کې کار کوي وایي چې دغه مذهبي مشران حکومت پاکستان په خصوصي بلنه راغوښتي او دوی د سوات، مردان او تخبای لرغونی آثار هم ولیدل. کله چې مذهبي سیلانیان دې سیمو ته راځي، نه صرف دینه د سیمو خلقو ته دا معلومه شي چې دا ځایونه څومره اهم دي، دا خلق به دې ځایونو تحفظ کوي او خیال به هم ساتي. او دویمه خبره دا ده چې کله هم سیلانیان راځي، که هغه مقامي وي او که نړیوال، دوی راتګ سره به دې سیمه کې کاروبار ته وده ورکوي. د سیلانی ټولګي سره د سوات لرغونی آثارو محکمې یو افسر نیاز علی شاه په دغه مهال وویل چې سوات کې داسې ډېر ځایونه دي چې د سیلانانو او مذهبي خلقو لپاره اهم دي. حکومت اوس داسې ځایونه په خپله ورقه کې اغستي، بازو باندې کار هم روان دي.
دی
بای استی سایټس دا سینی چې میجر سایټس دی هغه پبلیکلی اوپن دی هغه کا زائرین دی د بهر ملک ټورست دی هغه مونګس دی هغه راتلی شي خپل عبادت کولې شي هغه خپل عبادتونه کولې شي یا هغه دغه سره چې څوک از ټورست پرپز راځي هم راتلی شي هر چاته دا اوپن دی او خا لکه یو کلاو فیسیلیټی دا چې څوک کم زیم غواړي نو هلته کې ایکسس کولی شي او زموږ ډپارټمنټ چې دی او ګورمنټ چې دی نو هغه به فل سپورټ دا هغې کوي او پوره مرسته به کوي.
د سریلانکا بت مت مذهبي مشران د سوات منګلور جهان آباد بت کړي او د سوات عجائب خانې دوره هم وکړه. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی